مشال راډیو ده. په خبرونه کې ز ګل ایاز او میلاد نسیمی درته هر کلی وایم. دا خبری سات دی. په روان خبری سات کې مو د خیبر پختونخوا، قبایلی ضلعو، پاکستان او د افغانستان په اړه رپورټونه، شننې، تبصرې او ځانګړي راپورونه هم راوړي دي. خو له هر څه مخکې د دې سات تازه خبرونه وو. لومړی د خبرونو سرټکی. د لادرک بلوچستانو د اتحادیې د حکومتي کمیشن راپور رد کړی دی. په سوابق کې د تحریک انصاف یو کاندید په وسلوال برید کې وژل شوی دی او د امریکا او برتانیا ځواکونو په یمن کې د حوثی یاغیانو پر اهدافو بمباری کړی ده. اوس د خبرونو تفصیل. د لادرک بلوچستانو د اتحادیې وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز د لادرک کسانو په اړه د حکومتي کمیشن رپورت مسترد کړی دی. سپریم کورټ ته په وړاندې کړل شوی حکومتي رپورت کې ویل شوی چې په بلوچستان کې د لادرک بلوچستانو شمیره 2025 ده چې 2024 اتیا پکې بیرته خپل کورن تستان شوی دی. خو د لادرک بلوچستانو اتحادیه وای دا شمیره په زرګونو کې ده او په دوی کې د ډیری مړی هم مندل شوی دی. په دا غاړه پرون مشال سر په خبرو کې د لادرک بلوچستانو د اتحادیه مشر ماما قدیر بلوچ ویل چې کوم لادرک کسان بیرته راستنیږي هم نو زیاتره پکې ذهني معذوران دي.
تقریبا 8000 کسان دا وخت بے درک دے دا رنگ راضی مشرر رجسٹرڈ کئی دا اس موج اسلام آباد کمیشن تا استولے اس نور زائے ہم موج آستو اقوام متحدہ تا استو امینیسٹری انٹرنیشنل تا استو.
خو بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان اچکزی د جنوري پر لسمه په کوټه کې یو خبری کانفرنس ته ویل چې په صوبه کې دا مهال سالور سوا او دوش پیته کسان لادرک دي چې ځینې پکې د وسلبال ډلو سره ملګري شوي او ځینې بیا بهرني هیوادونو ته تښتیدلي دي. وایس فار میسنګ بلوچ پرسنس دا شمیري ردبي او د کال 2009 رئیس یې د جبري لادرک خلاف د احتجاج په توګه د کوټه پرس کلب مخې ته احتجاجي کیمپ هم لګولی دی. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د فروری پر اتمه عام انتخابات ترسره کیږي، په سوابې کې تحریک انصاف یو کاندید په وسلوال برید کې وژل شوی دی. پولیس چارواکي وایي چې نه پیژندل شوو وسلوالو پرون په سوابې اډه کې په انتخاباتو کې د تحریک انصاف د نومان شاه خالد په ګاډي ډزې کړې دي او هغه وژلې دي. د پولیسو په وینا بریدګر په تیښته کې بریالي شوی دی. تر اوسه چا د برید ذمہواري نه منلې. دا پیښه له هغې څو ساعته وروسته رامنځته شوې چې په شمالي وسان کې یو آزاد انتخاباتي کاندید کلیم الله په ګډون درې کسان وژل شو. په همدغه ورځ په یو بل برید کې د بلوچستان په تربت کې د مسلم لیگ نون کاندید هم زخمی شوی و. د یادونې وړ ده چې تېره اونۍ د وزیرستان په ټپي سیمه کې د قومي اسمبلۍ د پخواني غړي او ملي جمهوري غورځنګ د مشر محسن داوړ په کاروان برید هم شوی و. د پاکستان ولسمشر د سپریم کورټ د جسټس اجاز الاحسن استعفا منظوره کړې ده. دا د سپریم کورټ دویم جج دی چې په یوه اونۍ کې دننه استعفا ورکوي. جسټس اجاز الاحسن پرون ولسمشر ته په خپل استعفا لیک کې د څوکۍ پرېښودو وجوهات نو ښودلي، خو لیکلي وو چې د سپریم کورټ د جج په حیث نور کال کار کول نه غواړي او د عین لاندې له خپل څوکۍ استعفا ورکوي. د ولسمشر ماڼۍ نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې جسټس اجاز الاحسن د اساسي قانون 109 او 206 یو مادې له مخې استعفا ورکړي او ولسمشر د نگران وزیر اعظم انوار حق کاکړ په مشوره منلې ده. اجاز الاحسن د روان کال په اکتوبر کې د چیف جسټس قاضي فایز عیسا د کاري موده تر پوره کېدو وروسته د سپریم کورټ تر ټولو مشر جج پاتې کېده او هغه به چیف جسټس جوړېدو. د اجاز الاحسن د استعفا وروسته به جسټس منصور علي شاه په اکتوبر کې د سپریم کورټ چیف جسټس وي. د جنوري پر لسمه د سپریم کورټ یو بل جج جسټس مظاهر علي نقوي له خپلې څوکۍ استعفا ورکړې وه. په نوموړي د درغلۍ او د تورونو یوه مقدمه هم د سپریم جوډیشل کونسل تر اورېدنې لاندې وه. په هغه مقدمه کې پر نقوي تور پورې شوی و چې ځینې جایدادونه او مالي حسابونو تر ګټل شوو پیسو زیات دي، خو نوموړي پر هغه لګول شوي ټول تورونه رد کړي ول. د پیسو نړیوال صندوق آی ایم ایف پاکستان ته د 200 میلیون ډالرو پور ورکولو منظوري ورکړې ده. د پاکستان مالیه وزارت پرون په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د آی ایم ایف اجرایوي بورډ د جنوري پر 11 د پاکستان د اقتصادي اصلاحاتو د پروګرام لومړی بیا کتنه بشپړه کړه او هغه هیواد ته یې په سمدستي توګه د 200 میلیون ډالرو د ورکولو اجازه ورکړې ده. پاکستان له هغه وخت راهیسې د پور د شرطونو پوره کولو لپاره په پړاوونو کې د برېښنا، تیلو او ګیس په بیو کې دولتي رعایت ختمولو ته دوام ورکړی دی چې ورسره په هغه هیواد کې د انرژۍ بیې لوړې شوې دي. پاکستان له 2009 کال راهیسې له اقتصادي بحران سره مخامخ دی او په همغه کال یې د پیسو نړیوال صندوق سره د شپږ ارب ډالرو د پور درې کلنې تړون لاسلیک کړی و. او امریکا او برتانیا په یمن کې د حوثی یاغیانو پر اهدافو بریدونه کړي دي. د امریکا دفاع وزیر لورد آسټن پنځبا نو وخت په اعلامیه کې ویلي چې په سره سمندر کې په نړیوالو بیړو د حوثی یاغیانو د بے ثباتونکو او خطرناکو بریدونو په جواب کې د امریکا او برتانیا فوج د استرالیا، بحرین، کاناډا او هالند په همکاري په یمن کې د حوثیانو د کنټرول لاندې سیمو کې پر فوجي اهدافو بریدونه ترسره کړي دي. آسټن خبرداري ورکړه چې حوثیان خپل بریدونه ونه دروي د ډیر نور تاوان سره به مخ شي. خو حوثی یاغیانو ګواښ کړی چې د امریکا او برتانیا له هوایي بریدونو سربیره به په سره سمندرګي کې له اسرائیل سره تړلي کښتۍ هدف ګرځوي. ایران هم په حوثی یاغیانو باندې د بریدونو په غبرګون دا کار د یمن د حاکمیت او ځمکني بشپړتیا سرغړونه بللې ده. دا د مشالو لوی خبرونه. خبرونه مله مشال اړي واوریدل او کچر سروان غړي تر پای پاته شي نو د نورو پټون تر څنګ د دې رپټون تفصیل به هم واوري. د بلوچستان حکومت د لادرکا بلوچستان د خپلوانو د اتحادیه لخوا سپریم کورټ ته وړاندې کړی رپورت رد کړی دی. شنو کې وای باید حکومت دا مسله جدي واخلي. دا پاکستان نگران وزیر اعظم انوار حق کاکړ په پیښور کې پولیسو ته په وینا کې ویلي چې وسلوالو ته سخت ځواب ورکوي. خو خود سیاسي چارو یو شنون کې په دې اړه سر نظر لري.
دغه وجوهات معلوم کی چې دا قسم له واقعیاتو مخنیوي به موږ څنګه کوو او دا واقعیات کیږي نو کومې خامۍ دي، حکمې کوتاهۍ دي چې موږ د دې مخنیوي تر اوسه پورې نشو کولای.
د پاکستان یو شمیر ګوندونه په دې اړه باوري دي چې ګواکې د فروری پر اتمه به اعلان کړي انتخابات په رښتیا هم په خپل نیټه ترسره شي. ځوانان له انتخاباتو څه تمه لري؟
څوک د پښتون د پاره خبره کوي، د پښتون د امن د پاره خبره کوي، د پکار د چې موږ ټول هغه ته ووټ کاست کوو.
موسلي حالاتو کې چې موږ ګورو دا کوم سيناريو روانه دلته امید نشته دی.
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو له مشال رادیو سره اوسئ. مشال اړتیا تاسې غوږی خبری سات ته او څنګه تاسو په خبرونو کې هم باوریدل. د بلوچستان حکومت د لادرکا بلوچستانو د خپلوانو د اتحادیې لخوا سپریم کورټ ته وړاندې کړی رپورټ رد کړی دی. د اطلاعاتو صوبایي نگران وزیر په هغه رپورټ کې وړاندې کړل شوې شمیرې بې ځایه بللې دي. د دوی په وینا دومره خلک نه دي لادرکا لکه څومره چې بلوچ فعالان ادا کوي. خو د لادرکا بلوچستانو اتحادیه بیا د بلوچستان د صوبایي حکومت دا غبرګون غندلې او رد کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې رسو کې د بلوچ لادرکا کسانو موضوع له هغې رسو توده شوه چې بلوچ فعالانو له تربت څخه اسلام آباد ته لاریون وکړ او هلته یې پر لت وهلې دي. نور تفصیل له کوټې نه د مشال لوی خبریال ایوب ترین راکوي.
په بلوچستان کې د لادرکه بلوچستانو د خپلوانو د اتحادیې وایس پر بلوچ مسنګ پرسن له لوري په دې وروستیو کې د پاکستان و سپریم کورټ یا سترې محکمې ته وړاندې شوي هغه حکومتي رپورټ په کلکه سر رد شوی دی. په کوم کې چې ویل شوي دي چې په بلوچستان کې په تیرو دولس کلو کې 2252 کسان لادرکه شوي دي. په دوی کې 2400 کسان بیرته و خپلو کورو ته راستانه شوي دي. په دې ترڅ کې د بلوچستان د اطلاعاتو نگران صوبایي وزیر جان څخه د جنوري په 10مه نیټه په کوټه کې وایو خبري کانفرنس ته د وینا کول پر وخت ویلی وو چې په صبح کې 422 کسان داسې دي چې هغه وسم لا درک دي. په دوی کې د نوموړي په خبره زیاتره د وسلوالو ډلو سره په غرو کې دي او ځینې بیا و بارني هوادو ته تښتېدلې دي. خو د وایس پر بلوچ مسنګ پرسن مرستيال مشر ماما قدیر بلوچ د جنوري په 11مه نیټه د مشالډو سره په خبرو کې د د جان اڅکزی دا اداوی په سختو ټکو سره رد کړي او ویل چې کوم لادرکه خلک بیرته راستنیږي په هغو کې زیاتره په ذهني توګه مزوران سوي دي.
تقریبا 8000 کسان دا وخت بے درکه دي. زیاته یو دا رنگ دا خلک دي دا راضي دا هم بے درکه دي دا رنگ راضي مشرر رجسٹرڈ کوي دا رنگ خلک 70000 دي او 8000 دي دا نن د دې ورور ناس دي دا اوس نو اسلام آباد کمیشن تاسولے اس نور زائے ہم مجاستو اقوام متحدہ تاسو امینیسٹری انٹرنیشنل تاسو دارنگا رجسٹرڈ کسان اویا زر دے
او چو کسان مامارا غلی دی در تو خود
2019 نن پورے 1500 کسان را غلی دی اول مہیش پا دیتا یہ لکلی دی نومی محمد عارف دے دا دے کور معلوم دے نا تا دے نا پتا دے ولی ذہنی طور دے بالکل ختم سوی
پا دے آنا مچکل دا بلوستان دا اطلاعاتو دا نگران صوبائی وزیر جان اڅکزی سره تماس ونیوی نو هغه د جنوري په 12 نیټه مشال ریډو ته وویل چې په پاکستان کې د پاته لادرک کسانو شمیره یوازې 800 ده کوم چې د ده په خبره دا د هندوستان برطانیې او په امریکا کې د لادرک کسانو د شمیر په مقابل کې ډېره لږ ده.
کمیسیون چې کم جوړ سوی و د هغو فیګرز کم چې پر حقیقت باندې ولاړ دي د پاکستان د سترې محکمې ته وړاندې کړي دي د هغو مخه ټوټل 10000 لادرکه کسانو په دې کې 8000 برته پیدا شوي دي. په مجموع کې د پاکستان ټوټل کم لادرکه کسان دي هغه تقریبا 800 ګڼل کیږي د دې رپورټ تر مخ او د بلوچستان پاک لوی کیږي چې 400 کسان دي. په دې 400 کې اکثریت چې دي هغه کسانو دي چې هغه اورپکې دي او هغه یا په نور هیوادو کې یا څوک مړسول تقریبا اویا عملی کړي دي. په دې کې 200 عادي وګړي وژلي دي او تقریبا څلوېښت د حکومتي ځواکونو ځوانان وژلي دي. نور نو چې کوم شمېره چې هر څوک وایي د هغه چې بنسټ نشته.
په پاکستان کې د لادرک کسانو په اړه د ټاکل شوي کمیشن لخوا په دې وروستیو کې یو رپورټ و سپریم کورټ ته وړاندې سوی دی په کوم کې چې دا هم ویل سوی دی چې په پاکستان کې تر ټولو زیات لادرک کسان د خیبر پښتونخوا سره تړاو لري چې شمېره یې د رپورټ له مخې 4.5 ده. خود ته ډېری کارپوهان په دې باور دي چې د لادرک کسو کسانو شمیره د حکومت د شمیرې څخه زیاته ده. لکن چې څومره حکومت شي یا منی د هغو کسانو د میندلو لپاره پکار دي چې ځانګړي ګامونه پورته کړل سي. په کوټه کې د بلوچستان نامتو خبریال شهزاده ذوالفقار وایي که حکومت و دې ستونزې ته په سنجیدګي سره پاملرنه وکړي نو دا هوارېدلی سي.
نو باید سونه دي هغه راولي په کوټ کې دغه پیش کړي که هغوی وایي 50000 افغانستان کے ناس دی دا پہ ایران کے ناس دی دا پہ سوئٹزرلینڈ کے ناس دی دروغ دی دغه خو حقیقت گورنمنٹ یا گورنمنٹ یا ادارہ چی اگر گریزان دی نو خو بیا خلق چا خبر منی دغه خبر منی چې دا وخت وزرا کسان کې دی او زموږ په انفارمیشن کې دا دی گای وخت چې هغه ناراض چې بلوسان دی چې په لندن کې ناس دی که سوئٹزرلینڈ کې ناس دی دغوی سره چې کم خبرې کوي هغوی لسٹونه ورکی دوی منی چې او موږ دای لکو 1500 دی 1600 دی 1600 دا دغه دی ک دوی دا منی کوټ کې دا و منی ک دا مسله همیشه دا پر دا ختم سی.
د دې ونی ورده چې د وایس پر بلوچ میسنګ پرسن لخوا د کال 2009 رئیس د احتجاج په توګه د کوټ پرس کلب و مخ ته احتجاجي کیمپ لګیدلې او د یخنی په موسم کې د درو میاشتو لپاره دا کیمپ د کراچی پرس کلب و مخ ته بدل شي. خود ماما قدیر بلوچ په خبره چې د دوی احتجاج 1300 ورځو څخه اوس اوښتی دی. دغه وروسته کله چې د ماما قدیر بلوچ زوی جلیل ریکی څوک چې په یو بینک کې ملازم و په کال 2009 کې د کوټ څخه لادرکه سوی و او درې میاشتې وروسته یې مړی مندل سوی و. ځکه چې د لادرکه کسانو په اړه د حکومتي کمیشن په یاد رپورټ کې دا هم ویل سوی دی چې په هیواد کې د لادرک کسانو 291 مړی په تیرو څو کلو کې مندل سوی دی.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکښته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. ایم ای ایس ایچ ای ایل آر ای ڈی آی او دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال رادیو ته غوږی د پاکستان د ګران وزیر اعظم انور الحق کاکړ ویلي چې وسلوالو ته سخت ځواب ورکوي. نوموړي پرون په پیښور کې د پولیسو یوې غونډې ته په وینا کې ویل چې وسلوال بېګناه خلک او ماشومان وژني خو دوی ترې نه ویریږي. نگران وزیر اعظم زیاته کړه چې حکومت یې د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې د پولیسو ترڅنګ ولاړ دی. نوموړي دا څرګندونې په داسې مهال کړې دي چې روانه اونۍ په خیبر پختونخوا کې پر پولیسو دریو جلا جلا حملو کې تر لسو زیات سرتېري وژل شول او یو شمېر نور ژوبل شول. نور تفصیل په خبره غلام غوسره کوي.
په پولیسو د لوستیو وسلوالو بریدونو په تناظر کې انور الحق کاکړ د پېښور په آرمی پبلک سکول د وسلوالو د برید ذکر هم وکړو او زیاته یې کړه چې وسلوالو د امنیتي سرتیرو ترڅنګ بیګنا خلک او ماشومان هم وژلي دي او ریاست به د دوی په ضد خپل ځوابي عملیات جاری ساتي.
اس شهر میں بچے قتل کیے انہوں نے کس نبی کے نام پہ
پدې خار کې دوی ماشومان وژلي دي. د کوم نبی په نوم دوی هغه ماشومان ټوټه ټوټه کړی وو. د دوی نه مونږ نه یریو. کلس بریدونه کوي نو زر واری به جواب ورکوو.
10 حمله کریں گے 1000 بار جواب دیں گے.
د خیبر پختونخوا پولیسو ته په وینا کې انور الحق کاکړ د وسلوالو بیانیه ناسمه وبلله او پولیسو ته په مخاطب کولو سره یې زیاته کړه چې پر روان دی جنگ کې تاسو د سمی لاري په اعتماد او یقین سره خپل مبارزه جاری وساتئ او حکومت د ترګری په ضد په جګړه کې د پولیسو ترڅنګ ولاړ دی. په امنیتي حالاتو نظر لرونکي خبريالان او شینون کې وایي پولیسو ته د وزیر اعظم انور الحق د ډاډګیرنی او د وسلوالو په ضد د پولیسو د قربانو او عقیدت د پیرزوونو د وړاندې کولو ترڅنګ د پولیسو د استعداد او مراعاتو زیاتولو ته هم پاملرنه پکار ده او د ترګری په ضد کوټری تګلاره جوړول پکار دي. په پیښور کې خبریال او شینون کې شمس مومن په دغه اړه د پوښتنې په جواب کې وایي
د وزیر اعظم صاحب دوره خو خپل ځای باندې ښه خبره ده. مطلب دا چې یو طرف ته غم راځي د خیبر پختونخوا د حکومت سره د پولیس ډیپارټمنټ سره، بل طرف ته د هغوی حوصله اوچتول او د هغوی بتا د شفقت او د مینې او د همدردۍ اظهار کول په هغه والا باندې بالکل بجا او صحیح ده. خو په کار دادا چې زمونږه کم دغه شانتي مشران راځي نو په زیاده دي چې هغه صرف غم راځي او کې د پولیس ډیپارټمنټ سره هغوی له په کار دي چې هغه دغه وجوهات معلوم کړي چې دا قسم له واقعیات مخنیوي به موږ څنګه کوو او دا واقعیات کیږي نو کمې خامۍ دي حکمې کوتاهۍ دي چې مونږه د دې مخنیوي تر اوسه پورې نشو کولای. هاي کم د جدید ټکنالوژي او نوي هتیار چې د پولیس له ورکول دي، کم قسم له تربيت کمې دي، کم قسم له په ګوریلا وار کې انټرنیشنل ایکسپیرینس شه ده، دا غینه به موږ څنګه फायदा اخلو.
خبريال شمیم شاهد وای د وسلوالو د فعالیتونو قابو کولو لپاره د پولیسو او استخباراتي ادارو شریکه همکاري زیاتول پکار دي او د کوټري تګلاري جوړولو لپاره سیاسي مشرانو سره هم مشاورت پکار دي.
بد قسمت نه د ریاست پاکستان کوټلي پالیسی نشته د ترهګرۍ د ختمولو لپاره، د تشدد ختمولو لپاره، د ولس او د پوجانو او د پولیسو د تحفظ لپاره. غټه مسله دا ده چې په ریاستي ادارو کې ډېر زیات اختلاف دی، تعاون نشته، کوآرډینیشن نشته. دا اعتماد بالا بال کیږي چې سیاسي مشران مخې ته راشي. سیاسي مشران د بده مرغه پریدي نه.
نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ د خیبر پختونخوا پولیسو ته په داسې محل ډاډګیرنه ورکړی ده او د دوی د قربانو ستاینه کړی ده چې د خیبر پختونخوا په باجوړ کې د جنوري په 8مه د پولیسو په یو غاړي په بمی برید کې د مړو شمیره اوس 8 ته رسیدلې ده او د باجوړ د بمی برید نوړاندې د تحریک طالبان پاکستان لخوا په پولیسو او نورو امنیتي سرتیرو بریدونه زیات شوې دي او په اسلام آباد کې د شخړو او امنیتي مطالعاتو د مرکز د 2013 د راپور تر مخه تیر کال په پاکستان کې په مجموعي توګه د وسلوالو په فعالیتونو کې د 90% نه زیاته اضافه ریکارډ شوی و.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
مشر لته تاسې غوږی تر ورو ده خبر ازلې د پولیسو د مشر دفتره د کارکړګدګي په خبر شوې کلنی رپورت کې ویل شوې دي چې په تیر 2023 کال کې پولیسو په هغه ځله کې د وسلوالو پرځت په عملیاتو کې بریالي توبونه ترلاسه کړې دي او په دې رستو کې تر ډېره حد امنیت پرځای کړې دي. بلخوا د خیبر سیاسي او مدني فعالانو ویلي دي چې هغوی د پولیسو له کاروایانو مطمئن نه دي او هلته په تیر سمو ده کې د نامنۍ ګڼې پیښې رامنځته شوي دي او ولسي وګړي هم اوس هم په ویره کې ژوند کوي. نور تفصیل له خیبره فرهاد شینوار راکوي.
په دې کلنی رپورت کې ویل شوی چې د خیبر ضلع پولیسو په دې تیر کال 2023 کې د لټون د عملیاتو په مهال پاړه، جمرو، تیرا او لنډ کوتل کې لږ تر لږه 1500 اشتهاري ملزمان او مطلوب وسلوال گرفتار کړي. د خیبر ضلع پولیسو په دې رپورت کې ادعا کړې چې په دې ضلع کې د عملیاتو په مهال خواوشا 1000 تمانچې، 1.5 SMG ټوپکې، 2000 دانی کارتوس، 220 هند گرینیډ یا لاسی بمونه، 455 مارټر ګولۍ، 20 ماینونه او د بارودو ډک 15 واسکټونه په خپل ولکه کې اخیستي او اوس امن او امان صورتحال تر ډیر حد پورې ښه شوی. د پولیسو دا رپورت لیکي چې په دې تیر یو کال کې د مختلفو چاپو پر مهال څه باندې 3000 کیلو چرس، 2500 کیلو هیروین، 1200 کیلو آی یا میتھمفیټامین او سباندې 4000 ګرامه مختلف کیمیاوي مواد هم په خپل ولکه کې خستي. د خیبر ضلع سیاسي او مدني فعالان بیا وایي چې پولیسو به تر خپل وسه پورې د وسلوالو او د نشئی توکو خرڅونکو پر ضد کاروایان کړي وي خو دوی ترې مطمئن نه دي. د خیبر ضلع یو سیاسي مشر هاشم خان پردای مشال ریډیو ته وایي چې په تیر کال 2023 کې دفی وژنې شوی او بیا د نشئی توکو په استعمال کې هم سکمای نه راغلی.
او بل د امن و امان په بورا کې چې دوی چې په دایو کول کې امن و امان په دایو کول کې څومره ټارګټ کېلنګ شو، په دایو کول کې څومره خلک ورک شو، ټولو نه غټه بدامنی خو دا دو چې بورې په چوک نه خلک چات شي، بیا نه پولیس روي نه دی بل چا سره پاتې نه لګيږي. نو امن و امان دغه څنګه برقرار کړ چې امن و امان دومره ښه دی په تیرو کې اپریشن شروع دی، خلکو کړي کړي په دجمی کې په خیمو کې اوسېږي، بسرو سامان لکه هیڅ سہولت وتا نشتا میدان کې به توسه کتلی وی چې ورس پورس ایسیون زیوتیږي، پډریون زیوتیږي، نشایون زیوتیږي، دغه کومه ځا کنټرول په بندرو وستو په کور چې کمه دای په داشی کې کمای روتلای دی، ایسو ډیلرونو کمای روتلای دی، ایسو چې کم څکوي چې هغه کمه دی.
یو بل سیاسي او مدني فعال صدیق خان وای چې په باډه کې وس هم سوداګر ولسی وګړي په ویار کې ژوند کوي.
د بتخورې کلونه د سرمایدارو لکیږي، د کوربوريون لکیږي، نو په کنځو کې امن نیوی غسر مایله خطرې ویل کسنګ تاسو د روزانه په بنیود باندې وینو په ومو کې ډېر زیات تشويش ته قومي مشر وو جوړ شو، پولیس ټارګټ فل مختلف واقعیت په دالوګه کې وشول.
په 2023 کې د خیبر ضلع په باډه تحصیل کې د تحصیل په ودانې په ځانمرګو بریدونو کې الکتر لگا سلور تنه وجل شوی وو او په جمروت کې په یو جماعت کې د 14 په پیخه کې د پولیسو یو اډیشنل اس اچ او وشل شوی وو او همدارنګ په تیرا کې په یو مر پیخو کې د پولیسو اف سی زواک او پوز سرتیرو ته هم مرګ ژوبلا اوریدلې ده. د پاکستان امنیتي ځواکونو تیر کال 2023 نومبر میاشت کې په تیرا کې د وسلوالو پر ضد یو وار بیا تازه عملیات پیل کړي او مختلفو برخو نه لږ تر لږه 300 پورې کورنۍ هم بې کوره شوي. فرهاد شینوار، مشال ریډیو، خیبر.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولي کي په ګوګل پلي او يا اپ ستور کي او د مشال رادیو اپليکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال رادیو تاسو وګورئ، د پاکستان حکومت وايي پر امنیتی ستونزو سربیره به عام انتخابات په خپل ټاکل شوې نیټه یعنی د فروری پر اتمه کیږي. د اطلاعاتو نگران وفاقي وزیر مرتضی سولنګي په اسلام آباد کې انتخاباتي کمیشن له غړو سره تر ملاقات وروسته ویل چې په 2008 او 2014 کلونو کې د انتخاباتو پر مهال امنیتي حالات اوس مهال پرتله زیات خراب ول، خو د هغې سربیره انتخابات شوي ول. دا په داسې حال کې ده چې په دې رسو کې د خیبر پختونخوا بلوچستان په ځینو سیمو کې د راتلونکو انتخاباتو پر احتمالي نوماندانو بریدونه شوي چې ځینو ته پکې مرګ ژوبله هم اوښتې ده. نور تفصیل اسلام آباد راشد خټک راکوي.
د پاکستان د اطلاعاتو نگران وزیر مرتضی سولنګي ویل دي چې په ملک باندې انتخابات په خپل ټاکل شوې نیټه ترسره کیږي. سور د وړاندې په سینټ کې د انتخاباتو د ځنډولو په اړه یو قرارداد منظورېدونه پس هم د ویلو چې انتخابات د سینټ په قرارداد نه ځنډول کیږي او صرف الیکشن کمیشن اف پاکستان دا اختیار لري چې په دې حق له کومه فیصله وکړي. په 10 جنوري د الیکشن کمیشن اف پاکستان د یو غړي د لیدونه پس تیز ځل بیا په خپل وخت انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار وکړ او خبریالانو ته د هغوی د پوښتنو په ځواب کې وویل، انتخابات پر تجارت پورس په 8 فروری ترسره کیږي. مونږ تر دې په خراب حالاتو کې انتخابات کړی دي. اوس 2008 او 2014 کالونه ډیره ښه ده. ما چې حلف واخیستو او په سبا د کابینې غونډه وشوه نو هغې نه تر اوسه پورې مسلسل د الیکشن کمیشن سره په رابطه کې یم چې سیاسي ګوندونه د خپلو حتمي کاندیدانو نومونه اعلان کړي نو انتخابي هلې ځلې به هم زیاتې شي. اوس خو چاته دا هم معلومه نه ده چې ګوند به ټکټ ورکوي که نه. زما په خیال ټول سیاسي ګوندونه هلې ځلې شروع کوي. په خبر کې آزاد خبریال رفت الله او رگزی وایي چې د امنیت د وجې پړه د وزیر اطلاعات خبرې سمې دي، ځکه چې په 2008 او 2013 کې د ترهګرو حملې او چاودنې ډېرې زیاتې وې او په سوونو خلک پکې وژل کېدل، خو دا ځل د انتخاباتو د ځنډولو وجه بله ده.
څومره پرې چې د لکه د امنیت وزه دی یا د امن امان خبره دی نو یقینا دا یو چیلنج خو دی. خو ما په خیال باندې دینا غټه ستونزه چې دی هغه دا دی چې یو سیاسي ګوند چې دی دا هغه کاونټر کول دي یا دا هغه مینج کول دي. یعنی زه د پاکستان تحریک انصاف ګوند خبره کوم چې څومره پرې دا سیاسي ګوند چې دی دا کاونټر شوی نه وي، دا مینج شوی نه وي. نو ما په خیال باندې هغه ټایم پرې چې دی په د الیکشن باندې چې دی دا هغه چې کوم مطلب دی لکه دا غیر یقیني کیفیت دی برقرار بھی.
په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین ډاکټر خالد سلطان هم دغه نظر لري، خو دی وایي چې د انتخاباتو په ځنډولو کې بهرني هیوادونه هم د پاکستان د اسټابلیشمنت حمایت کوي.
د خوشکسمتی دام ده د اسټابلیشمنت چې فلحال چې کوم بیرونی قوتونه دي کاغه په ګلف کې دي که سعودي دي که امارات دي یا په امریکا ده، ان دوی هم فلحال دا عمران خان نه غواړي. نو دوی ته ودین دی کنټری حالات برابر نه دي او ملک نه بهر هم پی ٹی آئی دپاره حالات برابر نه دي، ځکه دا الیکشن ډیلی دی. نه الیکشن به کیږي زما خپل ذاتی خیال دادې، خو فی الحال صداغه ما ته سه آثار نه ښکاري، ځکه چې پی ٹی آئی د منی کول دی سره ټول منصوبې ټول طریقې کار هغه ناکام شوې.
سمو د وړاندې د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن هم ویلو چې د امنیت ته وځي او د واورو لوجې په 8 فروری په انتخاباتو کې د خلکو برخه اخیستل ګران دي. چې تر هغه وروسته په سینټ کې آزاد غړي سینټر دلاور خان یو قرارداد هم د انتخاباتو له ځنډولو په اړه وړاندې کړو. په قرارداد کې هم امنیت او یخ موسم د عذر په توګه وړاندې شوی وو. خو په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایرکټر نیوز مبارک علي وایي چې دواړه پلمې دومره اهم نه دي چې انتخاباتو له ځنډولو سبب شي. د پدې حق له مشال رډیو ته وویل،
په کال 2008 کې او په کال 2014 کې د دین حالات ډیر زیات خراب وو، د دهشتګردۍ چې کوم واقعیت وو د دین ډیر زیات بد حال وو. نو په هغه وخت کې هم انتخابات شوي دي نو او باقي د موسم خبره ده، نو دا هم لکه څه خاص وزر نه دی چې د هغې په وجه دی دومره یو لوی یو عمل چې روان شوی دی یو دومره لوی پروسس هغه دې ودرولی شي یا دې هغه دې وځنډولی شي. خو به هر حال خبره دغه ده چې دا کومه واقعه ده، کومه د پاکستان تحریک انصاف هوا ده را روان انتخاب باتو کې د ووټینګ، نو په دې باندې لګونت کې تشویش لري زموږ اسټابلیشمنت.
د سینیټر دلاور خان د قرارداد نه پس د جمعیت اسلامي غړي سینیټر مشتاق احمد خان هم د سینیټ په سیکرټریټ کې یو قرارداد جمع کړی دی چې په خپل وخت انتخاباتو ترسره کولو غوښتنه پکې شوې ده. بلخو د اطلاعاتو وزیر د خبرو په وخت هم په وزیرستان او تربت کې په انتخابي امیدوارانو حمله وشوې چې په وزیرستان کې آزاد کاندید ملک کلیم الله خان د خپلو دو ساتونکو سره پکې ووژل شو او په تربت کې د مسلم لیگ امیدوار میر اسلم بلید پکې ژوبل شو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بے پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه پر ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واوري.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی او د روانې کړي نوې برخې ته راورسېدو. تاسو یو څو خبرونه مهمه برخې و. د لادرکه بلوچستان د اتحادی وایس فار بلوچ مسنګ پرسنس د لادرکه کسانو په اړه د حکومتي کمیشن راپورت مسترد کړی دی. سپریم کورټ ته وړاندې کړل شوی حکومتي راپورت کې ویل شوی چې په بلوچستان کې د لادرکه بلوچستان شمیره 2250 ده چې 2240 اتیا پکې بیرته خپل کورونو ته راستانه شوی دي. خو د لادرکه بلوچستان اتحادیه وایي چې دا شمیره په زرګونو کې ده او په دې کې د ډیری مړي هم موندل شوی دي. په بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان چکزی د جنوري په 13 په پټه کې خبر کانفرنس ته ویل چې په صوبه کې دا مهال 2250 کسان لا درکه دي چې ځینې پکې د وسلوالو ډلو سره ملګري شوي، ځینې بیا بهرني هیوادونو ته تښتېدلي دي. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د فروری په 8مه عام انتخابات ترسره کیږي، په ثوابۍ کې د تحریک انصاف یو کاندید په وسلوال برید کې وژل شوی دی. پولیس چارواکي وایي ناپیژندل شوو وسلوالو پرون په ثوابۍ اډه کې په انتخاباتو کې د تحریک انصاف د نوماند شاه خالد په ګاډي ډزې کړې دي او هغه وژلې دي. تر اوسه چا د برید ذمهواري نه ده منلې. دا پیښه له هغې څخه تر وروسته شوې چې په شمالي وزیرستان او په بلوچستان کې هم په کاندیدانو بریدونه شوي دي. د پاکستان ولسمشر د سپریم کورټ د جسټس اعجاز الحسن استعفا منظوره کړې ده. دا د سپریم کورټ دویم جج دی چې په یوه ونۍ کې دننه استعفا ورکوي. جسټس اعجاز الحسن پرون ولسمشر ته په خپل استعفا لیک کې د څوکۍ پرېښودو وجوهات نو ښودلي. د پیسو نړیوال صندوق آی ایم ایف پاکستان ته د 700 میلیون ډالرو د پور ورکولو منظوري ورکړې ده. دا خبره د پاکستان د مالیه وزارت پرون په خپل ایکس پاڼه لیکلې ده. او امریکا او برتانیا د یمن کې د حوثي یاغیانو پر اهدافو بریدونه کړي دي. دا خبره د امریکا د دفاع وزیر لوید آسټن پنځشنبه ناوخته په اعلامیه کې کړې ده. دا خبرونو لنډیز مو واورید. تاسو هم د نور رپورټون په لور اگر زو په تاسو حال کې چې د امریکا د بهرنو چارو وزیر سمیتا خپل د یوې ونی سفر پایتا ورسول، غزي بیا هم د جګړو راپورونه ورکول کیږي. انټونی بلینکن د سیمې د هیوادونو له مشرانو سره د غزې تر جګړې وروسته د فلسطینیانو د دې قلمرو د بیا رغونې او حکومتوالۍ په اړه پر پلانونو خبرې وکړې. په غزه کې د روانې جګړې 9 ورځې دا او د حماس تر ولقې لاندې د غزه روغتیا وزارت هلته د مرګ ژوبلې تازه شمیرې هم خبرې کړې دي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنۍ چارو وزیر انټونی بلینکن منځنی ختیځ ته خپل وروستی بیړنۍ سفر پرون پای ته ورساوه. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور له مخې امریکایي چارواکو ادعا کړې چې د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره په کتنه کې له حماس سره د اسرائیل تر جګړې وروسته د غزې د بیا رغونې د طرحې او د هغې د ادارې په باب د پراخ سیمه ییز ملاتړ په جلبولو کې یو څه بریا ترلاسه سوې ده. بلینکن په دې سفر کې د عرب او اسلامي هیوادونو د ځینو هغو مشرانو چې مخکې د دې طرحې له پیل سره لیوالتیا نه ښووله رضایت ترلاسه کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د یوې اونۍ سفر پر مهال د ترکیې، اردن، قطر، متحده عرب اماراتو، سعودي عربستان او بحرین له رهبرانو سره د غزې په باب پر پلانونو خبرې وکړې. دا لکه چې په اکتوبر میاشت کې د اسرائیل او توندلارې ډلې حماس ترمنځ جګړه پیل شوې سیمې ته د بلینکن څلورم سفر و. اسوسییټډ پریس خبری اژانس لیکي دغو هیوادونو او یونان چې بلینکن هلته هم سفر درلود په پلانونو کې د برخې اخیستو ژمنه وکړه، خو تر اوسه د دغو هیوادونو د مشخصو ونډو په باب پریکړه نه ده سوې. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې په غزه کې د پیل سوې جګړې نن جمعه اووه نوي ورځې پوره سوې. د جګړې په دوام د اسرائیل پوځ پرون پنجشنبه د غزې تړانګې په مرکزي برخه کې په وروستۍ حمله کې خپل لاس لرل رد کړل. د چهارشنبې په ورځ پر یوه امبولانس په حمله کې څلور روغتیایي کارکوونکي او دوه نور کسان ووژل سول. د اسرائیل دفاعي ځواکونو د فرانسې خبري اژانس ته په ویلامه کې ویلي د دوی د معلوماتو له مخې پر دې سیمه د دوی لخوا کومه حمله نه ده سوې. د فلسطین سترې میاشتې ټولنې ویلي چې د غزې د مرکز د دیر البلح په دخولي برخه کې د دوی پر امبولانس د اسرائیل په حمله کې شپږ کسان وژل سوي دي. د سره صلیب او سترې میاشتې ټولنو نړیوال فدراسیون مشر جوګن چاپاګن دا حمله د نه منلو وړ بللې ده او وژنې یې په کلکه غندلې دي. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر اومه پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او 240 نور کسان یرغمل کړل. د امریکا متحد ایالتونه او اروپایي ټولنه د حماس توندلارې ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د توندلارې ډلې حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون پنجشنبه ویلي چې د اکتوبر له اومې په روانه جګړه کې 23,409 فلسطینیان وژل سوي او 95,604 نور ټپیان سوي، خو خپلواکو سرچینو دغه شمیرې تایید یا رد کړي نه دي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز. لنډې سپې مو دی 15,015 شپېته، 2,110، 1,390 او 1,550 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو صفو اورېدلی شئ.
مشال رته تاسو وګیئ، د بشری حقوقو د ساتنې نړیوال سازمان یو واری بیا ویلي چې په افغانستان کې د بشری حقوقو وضعیت د خرابې خواته روان دی. دغه بنسټ په 2023 کال کې د نړۍ د بشری حقوقو د وضعیت په اړه په یو راپور کې چې پرون خپور شوی و ویلي، طالبانو له بشری حقوقو او په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو له حقوقو پراخې سرغړونې کړې دي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونابا په یو اعلامیه کې د حجاب نه رعایت کولو په تور د ښځو او نجونو په خپل سری نیونو ژور اندېښنه هم ښودلې ده، خو د طالبان حکومت د یونابا دا اندېښنه بې ځایه بللې ده. نور حال په دې رپورت کې و.
د بشری حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ یو ور بیا د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې د بشری حقوقو وضعیت ناوړه وباله. دغه بنسټ په 2023 لدی کال کې د نړۍ د بشری حقوقو د وضعیت په باب د خپل راپور په یو برخه کې ویلي چې طالبانو له بشری حقوقو په ځنګړي ډول د شوزو او نجونو له حقوقو پراخې سرغړونې کړې دي. په دغه راپور کې چې د پنځمې پورز خپور سرغلی چې افغانستان یوازنی هیواد دی چې شزې او نجونې پکې له منځنیو او لوړو زده کړو به برخې دي او شزې پکې په کورنیو او بهرنیو ماسوسو دغه راز د ملګرو ملتونو په ادارو کې له کار کولو مناسبې دي. د بشری حقوقو د څار سازمان ویلي چې شزې په افغانستان کې د بیان په ازادۍ او تګ راتګ کې هم له محدودیتونو سره مخامخې دي. د دغه بنسټ په وینا د طالبانو چارواکو محلي رسنۍ او د بیان ازادي لا محدوده کړې ده او د خبریالانو، د بشري حقوقو د مدافعانو او د مدني ټولنې د فعالانو له دې جملې د معترضو ښځو خپل سری نیونې زیاتې کړې دي. د راپور په دوام کې له قانون هاخوا وژنو ته هم اشاره سوې چې په وینا یې د طالبانو ځواکونو د افغانستان د تیر حکومت د امنیتي ځواکونو غړي نیولي او وژلي دي. ملګرو ملتونو د 2023 میلادي کال په اګست میاشت کې په یو راپور کې ویلي و چې د 2023 میلادي کال له اګست میاشت راهیسې له قانون هاخوا لږ تر لږه اتیا وژنې، خپل سری نیونې، د شکنجې او ناوړه چلند څه باندې 144 موارد او د طالبانو لخوا د تیر حکومت د کارکوونکو او امنیتي پرسونل د جبري ورکاوي پیښې ثبت شوې دي. طالبانو مخکې دغه ادعاوې رد کړې وې. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پخوانی کمشنر اویان شکر الله مشکور له طالبانو غواړي چې په هیواد کې بشري حقونو ته درناوی وکړي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې د بشري حقونو د نری آیات د ناوړه پایلو په باب وویل.
په داسې حال کې چې طالبان لا هم د نړیوالې ټولنې پر مرستو متکی دي او بشردوستانه مرستې تر بل هر وخت افغان بې وزله ولس ته ډېره اړینه ده. د طالبانو لخوا بشري حقونو ته نه درناوی او د دې ارزښتونو د نه رعایت په صورت کې به د طالبانو مشران د ملګرو ملتونو له تور لسته ونویستل شي. پر دې ډلې د لا فشار او تحریمونو په صورت کې به یو ځل بیا د دوی لمنځه تلل تضمین شي او له بله پلوه به د دې حالت په دوام سره افغان ولس له لوی بحران سره مخامخ شي.
بل لوري ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونامه په افغانستان کې د حجاب د نر آیت په تور د ښځو او نجونو د خپل سرو نیونو په باب سخته اندېښنه وښوده. یونامه پرون پنجشنبه په ویلامیه کې ویلي داسې اسناد ترلاسه کړي چې شي طالبانو د جنوري میاشتې له پیله په کابل او د کندی ولایت کې ځینې ښځې او نجونې د هغه څه له کبله نیولي چې دوی د حجاب نه رعایت ګڼي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د یونامه دغه اندېښنې بې ځایه بللې دي. ښاغلي مجاهد پرون په خپله ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې افغان ښځې په خپله حجاب رعایتوي او فشار ته اړتیا نسته او د هغه په وینا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت کارکوونکو له چا سره زور زیاتی نه دی کړی. خو تر دې مخکې د طالبانو ځینو چارواکو تایید کړی و چې ځینې ښځې د حجاب د نه رعایت په تور نیولې دي.
د مشال راډیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
مشال ته تاسو غوږی. پرون د خوست په صبریو او یعقوبیو کې د قومي مخامرو په مزګړیتوب د دوه کورنیو یو پخوانی دښمنی چې شپږ کسان پکې وژل شوي او درې نور پکې ژوبل شوي بل په دوستی بدل شو. پر دې مهال د دښمنۍ دواړو خواو پر سوله خوښي څرګنده کړه او له نورو خلکو یې هم غوښتل چې د خپلو راتلونکو نسلونو د مستقبل لپاره دې بدۍ ختم کړي. په دې اړه نور تفصیل د مشال اړوند خبریال نجیب الله لوخیل راکوي.
د خوست ولایت د صبری او یعقوبی په ولسوالۍ کې د دوو کورنیو ترمنځ د ځمکې پر سر رامنځته شوي 18 کلنه دښمني چې د دواړو لورو شپږ کسان پکې وژل شوي او درې عام خلک پکې ټپیان شوي ول د قومي مخورو او ځایي مسلحینو په منځګړیتوب بدي ختمه او د پښتني دود له مخې د قومونو او مشرانو په مخ کې د دښمنۍ ټوپۍ ړنګې کړې. د مسلحینو د جرګې یو غړي انجینر قیوم مشال روډیتو ویل
مسایل په دقت سره وڅېړل شي اور دل شي دانا چی وازی خلکو نه فشار روړل شي چې فشار لامل شي نو د هر څه خبره بل خیره داسي اور دل شي چې دوی تم کنيات پویر کړل شي د هر خبره دلیل او منطق دوی ته جوړ شي چې دلیل او منطق ویل شي او مقابل کې ځواب ویل شي نو داسي مسایلو کې بیا دا مسایل ممکن دي چې حال شي.
یا د دښمنۍ چې د مشرانو او مسلحینو په حال زل او حال فاصله شو د مرحوم جمعه خان او مرحوم حضرت ګل د کورنۍ ترمنځ و دواړو جانبو له نورو خلکو هم وغوښتل چې د ځان او خپلو راتلونکو نسلونو د هوساینې په خاطر دښمنۍ پای ته ورسوي. د جمعه خان د کورنۍ یو غړي قمر زمان وویل
دا مسلې د توپک له لارې یا د دښمنیو د دې د لارې نه حل کیږي دا د خبرو د لارې حل کیدای شي.
د بدی دواړه لوري دا هم وایي چې دښمنۍ د خیلو لورو د کورنۍ د غړو د ژوند ټول اړخونه اغېزمنوي او دښمندار پا په محتاجی ویره سخت احتیاط باندې خنو کې وخت تیروي. د حضرت ګل د کورنۍ یو غړي اسدالله ویل
د بدای داس یو ژوند دی چې مسته به په آرام ژوند نه لري، حتی تر دې پرې چې شپې به مسته داس وشکي چې دې طرف نه به مسته دیوال طرف نه به څوک راوځي څوک به ولي، یا د دې طرف البته چې مسته یو سکند ته د آرامۍ د سکون ژوند نه لري چې ته مسته دا احساس وکړي چې زه مسته په داسې کې د سکون ژوند لرم.
قومی مخور وای کچی د ترپی خمخ کی داوا او لانجلرن کی خپل مسله مشران سره شریکی کی او له هغه پښته دود او دستور او سور د حل غوښتنه وکي خبره تر وسوالو شخړو او دښمنۍ یو نه رسیږي. د صبر یو قومی مخور حاجی حاکم صبری ویل
هر سخت چوی هم هر لري، نو که مخکې د دېغې نه چې نوي مشکل ته ورسیږي یا نوي نور زرغونې کې حقوقي مسایل وي تیشه چې وي باید مخکې دې نه غم وخوړله شي هم کور وشي، دا به د ټولې منطقې بلکې د افغانستان په خیر به وي. دغه
په لویه پکتیا او په ځانګړي ډول خوست کې د ځمکو غرونو او دښتو پر سر د قومونو خیرونو او کورنیو ترمنځ لانجې او دښمنۍ اوږده مخینه لري. د دښمنیو د خلکو ژوند له ستونزو او کړاوونو سره مخامخ کړی، خو په دې وروستیو کې د حریدو لپاره کوښښونه ډیر شوي دي.
مشال رادیو دا مشال رادیو تاسو غوږی د خیبر پختونخوا پخوانی اعلی وزیر او د پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټرین مرستیال مشر محمود خان ویلي چې په هغه صوبه کې روانې نامنې ته په کتو مناسب نه ده چې د فروری پر اتمه دي انتخابات وشي. نوموړي پرون په سوات کې خبرانو ته ویل که حکومت پر دې هر څه سربېره د انتخاباتو فیصله کړي وي نو دوی به پکې برخه اخلي، بلخو حکومتي چارواکي او ځینې سیاسي ګوندونه وایي چې په پاکستان کې امنیت دومره خراب نه دی چې انتخابات وځنډول شي. نور تفصیل له سواته د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
په ملک کې په اتمه پرورۍ عام انتخاباتو اعلان شوی. انتخابات ته د میاشت نه هم کمې ورځې پاتې دي، خو بیا هم بعض سیاسي ګوندونه، سیاسي مشران او امیدواران شک کوي چې انتخابات څه وخت هم ځنډولی کېدی شي. د پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټرین مرستیال مشر او پخوانی د صوبه خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د جنوري په 11مه نیټه سوات سیدو شریفي هم په دغه اړه یوې سیاسي غونډه کې خبریالانو ته ویلي چې په اتمه پرورۍ د انتخاباتو اعلان کول مناسب نه ول، ځکه چې ډېرو سیمو کې موسم یخ دی او بیا په خیبر پختونخوا کې امنیت وضع هم ښه نه ده.
نو امن امان بالکل تشویشناک تھے، لیکن شکم نشتا دا خبر بالکل زیٹ میں رکھوں کو الیکشن ڈیلے شی نمو تو ہو ما تو ہو سٹ گئی پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹرین تھا جگہ سے منسرا ٹائم ڈیر کم ہو پارٹیز نہیں جوڑے شی ہوا خلق رابی تو کہ وہ سن دی ٹائم ڈیر کم دے سبا پورا ٹائم دے کموسر لک ټایم نور راغله نو پارٹی باندې نور موچته شي.
خو بل خو اسواد کې خبريال سلیم اتر وای چې با سیاسي ګوندونه نه غوړي چې پاتمه پرورې انتخابات وشي، او د هغه واضح مثال په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې زمینی ټاکنې نه کول او عام انتخابات هم د خپل وخت نه وروسته اعلان کول دي.
دوی ته خپل هغه سیاسي چړې چې دغه مخ ته معلومه ده چې را دوی ته خلک اوټ نور کوي، او کسنګ تاسو نن ګوري چې نن په خوانی کم سابقه سی ایم خیبر پښتونخوا محمود خان څنګه ویل چې را چری الیکشن پاتشي نو مونږ ته به ټایم ملو چې زموږ پارٹی چې دا غلکه نوې ده او مونږ به پای کې خپل کمپین په خان دا سره کوم، مطلب دغه خلک هم په دغه یری کې دي چې را کوس په دې ټایم کې الیکشن کیږي هغه دوی ته میننګ پون نه ده، هغه دوی ته وده باندې ورکړي. په 2008 کې کتا سو ګوري په ملکی او بیا خصوصا په خیبر پختونخوا کې څومره سخت حالات وو، د ماکی به کې دي او د شمیر د ماکی به نه، بیا زموږ سوات او خیبر پختونخوا کې ډیر زیات وي، نو په هغه حالاتو کې چې الیکشن شوی دوی زموږ په خیال په دغه جواز باندې
دلن محاله حکومت اطلاعات و وزیر مرتضی سولنگی د جنوری په 9 نیټه اسلام آباد کې ویلي چې د ملک امنیت دومره خراب نه دی چې انتخابات وځنډول شي. دوی وایي چې انتخابات به په مقرره نیټه اتو پروري کیږي او د هغې لپاره ټولې تیاری شوې دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په پاکستان کې د فروری اتمې عام انتخاباتو لپاره یو شمېر سیاسي ګوندونو خپل کمپاینونه پیل کړي دي او بېلابېلو سیمو دورې کوي. په پاکستان کې یو شمېر داسې ځوانان شته چې په اول ځل د ووټ کارولو جوګه شوي دي. دا چې د ځوانان د راتلونکو انتخاباتو څه تمې او هیلې لري، د مشال خبریال وسیم سجاد په پېښور کې له ځینو ځوانانو سره غږېدلی او هغوی خپل نظر داسې ورسره شریک کړی دی.
زما نوم چې کوم دی میاشف قطب الله دی،
د نن سبا وخت کې چې وګورئ پاکستان چې کوم سچویشن دی کوم حالات دی نو اوټ کاسټ کېدلو تم چې کوم دی د سړی زړه نه کیږي په دې نن سبا حالاتو کې چې ته وګورې چې مطلب د چا له اوټ ورکم چا ته اوټ کاسټ کوم دی کې لکه مطلب داسې څه کنډیډیټ نشته ښه کنډیډیټ چې ته ته کاسټ کې نو زه خو خپله باندې دا وایم چې څوک د پښتون دپاره خبره کوي د پښتون د امن دپاره خبره کوي د پښتون د مخکې تلو دپاره خبره کوي په کار ده چې موږ ټول هغو ته اوټ کاسټ کړو.
زما نوم ګل امیر خان دی. یار جی زما خو ته بالکل څه امیدونه نشته چې زما د ووټ به څه اهمیت وي په اوسني حالاتو کې چې موږ وګورو دا کومه سیناریو روانه دلته زما خو ته بالکل څه امید نشته دی. ووټ ډېر چینجز په معاشره کې راولي کو موږ وګورو ډېر ډېر څه کولی شي کو موږ چېرته صحیح سړي ته ووټ ورکړو هغه زموږ لپاره ډېر ښه کارونه کولی شي ایجوکیشن کې هیلتھ کې نور چې موږ وګورو ډیولپمنټل کارونو کې دغه چینجز راوستی شي چې موږ یو ښه کسه ووټ ورکړو خو زما د بیا هم څه امید نشته دی.
زما نوم ابراهیم دی قوم زخه خیل لنډی کوتل تعلق ساتم. د هغې باوجود عوام خلکو سیاست والله وټ ورکي هغه په هغې ټیم ورته هر څه ووایي خو بیا چې وټ واخلي حاصلی کی نو اسلام آباد ته لاړ شي هلته پراته وي پښتون ته بیا ګوري نه کم کس چې پښتون ته ګوري کم کس چې پښتون دپاره کار کوي وټ د هغه حقدار دی.
زما نوم طفیل محمد دی او زه د دیر سره تعلق لرم خو بیا مونږ کوشش کوو چې وټ داسې یو کس لور کو چې هغه زمونږ د فائدې لپاره وي د قوم خدمت کولی شي ځکه چې مونږ داسې خلکو لوټ ورکو داسې خلک مخکې بوځو چې هغه بیا د قوم او د عوامو خدمت نشي کولی داسې مونږ مشرانو مخکې موټونه ورکړي دي چې داسې کسان یې سمیانو ته لیږلي دي چې هغه بیا شکار نشی کولای سنه سبا د حالات چې کم روان دي دا بسنه سه سټیبل شي د مونږ اکانومي ډیره ډاون شوی ده دا بلګه برابر شي او د مرګ د حالات بسنه سه برابر شي داسې امید هم شته.
د مشال ریډیو د خالی ورسې 19 خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
نوی نړۍ
پاپاو کم یو بجا
د کرخه په غاړه
په یو بجا
سندره جادوګری
په دونی مو بجو
باډی وی
په دریو بجو
پام کوا
په سلور نیمو بجو
د مشال پنوم
په پینزو بجو.
مشال لري تاسو غوږی په تورخم کې په دې رسو کې د آنلاین یا انټرنیټ په ذریعہ د مال وړونکو گاډو د سب سیستم چې وی باک نومي کې خراب شوی و چې لوجه یې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مال وړونکو گاډي ولاړ پاتې ول سوداګرو ویل چې دغه کار دوی ته ډیر تاوان رسولې دي. اوس چارواکو دا سیستم بیا فعال کړي خو تاجران وایي دا نظام باید دومره نازک نه وي چې په بیا بیا خرابې کې دوی له حکومت او سوداګرو ته د زحمت پر ځای د اسانتیاو برابرولو غوښتنه هم کړې ده. تفصیل فرهاد شنواری راکوي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کوونکي سوداګر وایي چې په تورخم کسټم کې د مالونو کلیر کولو او د محصول جمع کولو لپاره لګول شوی وی باک په نوم آنلاین سیستم کې تکنیکی خرابي راغلي او د سره دوړخیز تجارت درې ورځې پورې ولاړو او ډیر اغیزمن شوی. په تورخم کې یو سوداګر مجیب شینواری وایي چې هلته په آنلاین سیستم کې تکنیکی کی خرابی د سوداګرو پلانونو ته زیان رسوي.
د نت د سلو کېدو وجنه او وی باک سیستم چې کومو صحیح پروسس نه کېدلو نو ظاهر خبره امپورټ ایکسپورټ دواړه طرف ته مشکل وي او هغه عمل چې کوم په منټونو یا ګنټو کې شي نو هغه ورځو ته ورسږي. دواړه طرف تجارت باندې د دې اثر ښه مخه ورځي. تجارتي او پلاننګ جوړ کړی وي او هغه مطابق د خپل کنسایمنت یا خپل تجارتي سامان خپل ځای ته رسول غواړي نو په هغه کې بیا داسې ټیکنیکل بېچ کله مخې ته راشي نو هغه په کلیرنګ عمل کې په کسٹم عمل کې ریکاورډ جوړ شي او دغه وجه نه هغه چې کمپلیننګ وي نو هغه ډیسټرب شي او دغه سي تجارت ته هم نقصان ورسږي.
د تورخم د سوداګرو اتحادیه مشر ایمل خان مشال ریډیو ته وایي چې دی وی باک سیستم خرابې سره سره هلته سکینر هم هر وخت خراب وي او د سره هم بیا گاډي ولاړ وي او افغانستان ته په وخت نشي وخته.
تقریبا په
دی دو ہفتوں کی پچلری ساتھ کہ اتل اصل گنٹے اسکینر خراب دی جی جدید اسکینر دراوڑی سیدا ترخام کے دا ایکسپورٹ امپورٹ کاروبار تیز کرے سی کم ترخام نا تر علی مجد پور سم لینڈ گاڑو اولیار دے دیکھی منگتا مسئلہ ترخام کی دا سپیس تھا چی مثال منگ سارا سپیس دونر نشتا کنسٹرکشن روان دے او آوانا با چی منگلا دا گاڑی کسٹم ایجنٹس کلیر کا نو دا پا زیرو پوائنٹ بانی ایف سی پا آغا کی دیر زیاد چیکنگ کا چی میرا بانی دو کچی دا ایف سی سمرا دا چیکنگ تیز کا او مثال خپل سٹاف زیاد کا نو دا ستون زبا حل سی گیٹ پاس ایشو سی گیٹ پاس ایشو کی دن بعد دا گاڑی زر تزر افغانستان تھا واؤڑی کل کنٹر بانا کی کنٹر خراب ہے کل پاکستان سکینر بانا کی سکینر خراب تھے
په تورخم کې د امپورټ ایکسپورټ گاړو د انتظام چارې د پاکستان د رسد او تعمیراتو ادارې نېشنل لوجستیک سیل ته حواله شوی. د نېشنل لوجستیک سیل جنرال مینیجر کرنل ریټایرډ عزیز خټک مشال ریډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې هلته د ایشیایي ترقیاتی بینک په مالی مرسته د یو جدید ټرمینل په جوړولو باندې کار روان دی او چې دا سرته ورسي نو د کسټم امیگریشن او مالونو کلیر کولو دفترونه به ورسره زیات شي او جدید ماشینونه او سکینر به هم پکې ولګي او دا ټول ستونزې به ورسره هوارې شي. په تورخم دروازه د پاکستان او افغانستان ترمنځ په لویه کچه تجارت کېږي او یوې اندازې مطابق نن سبا پرې د ورځې څه باندې 800 د مالونو ډک ګاډي پاکستان نه افغانستان ته اوړي چې په دې کې د پاکستان خپل مصنوعات یعنی ایکسپورټ مالونه او بیا له کراچۍ تورخم ته وړل شوي افغان ترانزټ ټریډ مالونه هم شامل وي. فرهاد شینوارای مشال ریډیو خیبر.
مشال ریډیو تاسو وګورئ د روانې کړې اخري رپورټ پر ورسره پام راګرځوم. د کوټې بلوچستان پوهنتون او بیوټیمز پوهنتون یا آی ټی یونیورسټي یو ځل بیا له مالی مشکلاتو سره مخامخ شوې ده. د بلوچستان پوهنتون استادان او ادارې ملازمین وایي له تیرو دریو میاشتو راهیسې میاشتنۍ تنخواه نه ده ورکړل شوې چې له کبله یې هغوی احتجاج پیل کړی دی. بلخوا د بلوچستان حکومت ویلي چې د پوهنتونو د مالی ستونزو د هوارۍ لپاره یې له مرکزي حکومت سره تماس نیولی دی او هیله لري دا ستونزه به ډېر ژر هواره کړي. نور تفصیل د ایوب ترین په دې رپورټ کې اورو.
د مشال ریډیو سره په خبرو کې د بلوچستان پوهنتون کوټې د استادانو د اتحادیې مشر ډاکټر پروفیسر کلیم الله بړیچ وویل چې د تعلیمي ادارو مالی ستونزې هوارول د حکومت لومړی ذمېداري ده.
زما د نومبر د میاشتې 2023 تنخواه نیمای راکړل شوې ده. د دسمبر د میاشتې د 2023 تنخواه نه ده راکړل شوې. نن دا د 10 جنوري ده، لیکن زموږ ملازمینو استادانو ته تنخواه نه ده ورکړې. موږ مطالبه کوو صوبائی گورنمنٹ سرا چاغدی دا یونیورسٹی دا مالی بحران دا ختم دو دا پارا بیل آؤٹ پیکیج ور کی دا مرکزی حکومت سرا موجودہ نگران وزیر اعظم زمائی دا یونیورسٹی سر سبق ویلدی دا سر خواست کو چھ مہربانی ہو کی یونیورسٹی بلوچستان اور دا صوبے نور یونیورسٹیاں تا حکومت ہو کی انڈومنٹ فنڈ درا کی بیل آؤٹ پیکیج درا کی
بل پلو تا کوٹ کی دا بلوچستان دا سائنس اور ٹیکنالوجی پونتون بیوٹمز ہم یو زل بیا دا مالی مشکلات سره مخ سوی دی چې لامله و استادانو ملازمینو ته د تیرو څو میاشتو راهیسې یوازې نیمه نیمه تنخواه ورکول کیږي. د بلوچستان د ساینس او ټیکنالوژي پوهنتون د سیول انجینرینګ د څانګې مشر پروفیسر ډاکټر سعید مندوخیل راته وویل چې د تیرو دو میاشتو راهیسې د پوهنتون د 2000 څخه زیات استادان او ملازمین پر نیمه نیمه تنخواه گزاره کوي.
مالی مشکلات بیا اوورال سیستم تعلیم دی پر هغه باندې سر دال واجی ټیچران د مینټلی نوی ریلیکس نه دی ریسرچ کولای. ریسرچ انسینټیوز د پاکستان په ټولو یونیورسيانو یو کوي د ټوله دنیا د اصول دی سیر ریسرچ دوی پروموټ کوي. نو د ریسرچ په مد کې څوک یو ښه ریسرچ کوي یو ریسرچ پبلیکیشن یې راایسي یو مقاله ولیکي نو دغه په مد کې دوی یو څه روپۍ ورکولي. هغه روپۍ له دا څلورو کلو څخه زموږ غنسته زموږ په یونیورسيټي کې دا کاټ کړی دي. بلې خوا ته بیا ګورنمنټ وایي سي یونیورسيان د خپل انکم زیاته کینو د یونیورسيانو د انکم وایي د ذریعہ خو نو د سټوډنټ فیس نه په دې غریب صوبې کې ست فیس زیاته کې نو سټوډنټ به بیخي اوس ډیر کم راځي ډیر کم خلک یې پوډولای سي بیا به بیخي مزید پسې کم سي.
د نوموړي په خبره چې د اتلسم ترمیم وروسته د یونیورسيټانو زیاتره مالی او انتظامی واک او اختیار د مرکز څخه و صوبو ته ورکول شوی دي چې لامل یې صوبو یونیورسيټانو خو زیات کړی دي، لکن د دوی لپاره بودیجه یا بجټ هغه په خوانی یې شي دي. په دې ترڅ کې د یاد پوهنتون د ملازمینو د اتحادیې مرستیال مشر آفتاب عالم او مشال ریډو ته وویل وویل چې د پونتون آمدن کم دی او خرچې زیات دي.
په دې کې زموږ د سټوډنټو پیسې هم مرواچې د دوی فیسونه نور څه کم د آمدن ذرایع دي. دا ګډ دي په ګډې کې 1500 میلیون او زموږ اخراجات 2500 میلیون. نو 800 میلیون آن ایوریج زموږ سالانه ډیفیسټ دی چې جوړاږي او د حل لارې نشته. موږ دا غوښتنه کوو چې صوبایي حکومت د زموږ ګرانټ دا مخکې اووه یونیورسټي وي د دغو ګرانټ 2.5 ارب روپیو له 2.5 نن باید چې دا ګرانټ 10 اربو ته ورساږي. لیکن د دې یو ترتیب نشته. یونیورسټیانې له 5 ځا 1500 ته ورسېدلې ګرانټ په هغه ځي ولاړ دی. نو زموږ غ یو ډېره سنجیده مسله ده.
خو د بلوچستان حکومت ویلي دي چې د صوبې د یونیورسټیانو یا پوهنتونونو د مالي مشکل د هوارولو په خاطر یې د مرکزي حکومت سره تماس نیولی دی چې دغه ستونزه د همیش لپاره هواره کړي. په دې اړه د بلوچستان نگران وزیر اطلاعات جان چکزی راته وویل چې په دې ترڅ کې به وزیر اعظم انوار الکاکړ ډېر ژر یو مهم ګام پورته کړي.
موږ هڅه کوو چې دغه ستونزه ژر حل کړو. دې لپاره وزیر اعظم چې دوی د 15 اربو بجټ اعلان کړی دی چې دا کومې یونیورسټیانې دي هلته د تنخواه مسله ده دا حل کړي. دا هغه نور ستونزې حل کړي. نو ډېر ژر به انشاءالله دا یونیورسټیانو د دې ستونزې به حل شي.
د بلوچستان پوهنتون کوټ ترڅنګ د بلوچستان د ساینس او ټیکنالوژي یونیورسټي هم د تیرو 3 کلو راهیسې د مالي مشکلاتو سره مخ ده چې له امله د یادو یونیورسټیانو یا پوهنتونو استادانو او ملازمینو په وار وار احتجاجونه او مظاهرې کړي دي او د دې په نتیجه کې د زده کوونکو تعلیم 3 ځله تر اغیز لاندې راغلی دی.
د مشال ریډیو پر انسټاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کول شي خوخه یکړی او تبصری پیوکی دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکول شي. instagram.com/mashalradio پته ده.